بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغلی رزی درته د یونس د مبارکی سورې دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پناما، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غمجنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپله کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د غویی یا د ثور د میاشت اتمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشت 28 نیټه ده، چې د رمضان د مبارکې میاشتې له شپږویشتمې سره سمون خوري. ایزانو زلیس خرابی دی ساسو درانه حضور تا زیر سویم چه نننه مازگرنه یو سات اخبارونه تاستا وران دکرم. دا اخبارونه پا سرکی با دا معمول سرسم دا افغانستان، پاکستان و ایران پا شمول دسیمه و دا نره تازه خبرونه و آوره ورسته به ایران ته د عراق د پارلمان د مشر د سفر په حقله یوه سیاسي تبصره ته غوښتي. ورپسې به د رمضان د مبارک میاشتې د شپږویشتمې ورځې ځانګړې دعا درته وړاندې سي. بیا به د روغتیا د خپرونې یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د الهي نومونو د لړۍ تازه برخه تاسو ته وړاندې سي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د فلسطین د مسلې د دیموکراتیکي حل لارې په توګه په ټول پښتني د ایران د خارجه وزارت تاکید، د قدس او د اسرایلی رژیم د وروستیو سلګیو په هکله د سپاه بیانیه، د کابل او مشهد پروازونه له سره پیلېده، او د اوکراین په جګړه کې د بایډن د حکومت په کړچار د امریکایي سیناتور نیوکه. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د فلسطین د ټولو خلکو په ګډون د ریفرندم یا ټول پوښتنې ترسره کېده د فلسطین د راتلونکي د برخلیک د ټاکلو تر ټولو دیموکراتیکه لاره ده. سبا د روژې د میاشتې 28مه او وروستۍ جمعه ده چې د قدس له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره د ایران او د نړۍ له خلکو غوښتنه کړې چې د قدس په مراسمو کې په ګډون سره له فلسطینیانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. بیانیه کې راغلی، د قدس ورځ د اسلامي انقلاب د بنسټګر امام خمیني رحمت الله علیه یادګار، د اسلامي نړۍ د یووالي او د فلسطین د ارمان د قدرونې، او د سیونستانو په وړاندې د فلسطین له مظلومو څخه د ملاتړ سمبول دی. بیانیه ذاتوي چې د قدس مسله نه یوازې اسلامي بلکې نړیواله او انساني مسله ده، لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای فرمایلی دی: فلسطین څخه دفاع حقیقت څخه دفاع ده، او اسرائیل سره مبارزه له استکبار سره مبارزه ګڼل کیږي. د ایران خارجه وزارت د مقاومت او د فلسطین د مدافعینو د شهیدانو په تیره بیا د قدس د ځواکونو د مخکني قومندان سردار شهید سلیمانی څخه په یادونې سره د هغوی د لارې په دوام او د قدس په مرکزیت سره د یو فلسطیني حکومت په جوړېدا تاکید کړی دی. همدارنګه د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د قدس په مناسبت په یو بیانیه کې ویلي چې د سیونستانو په مرکز کې یوه ستره ګډوډۍ او پیښه راتلونکې ده. په یاده بیانیه کې راغلی ده چې د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له لورې د قدس د ورځې د نومول کېدو څخه د دور څلوېښت کلونو په تېرېدو سره او اسرائیل له لورې د مختلفو طرحونو او دسیسو د پلي کېدو سره سره وروستي بدلونونه او د انتفاضې دوام ښودنه کوي چې دغه جعلي رژیم خپلې وروستۍ سلګۍ وهي او د قدس شریف نیواکر رژیم ړنګېدو ته نږدې سوی دی. بیانیه زیاتوي سیونستان په دې باور وه چې د پیړۍ د معاملې او د ځینو عربو هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو په شان د دسیسې په پلي کولو سره به د فلسطین مسله کمزوري کړي، لیکن د قدس او تل اویو وروستۍ پیښې ښودنه کوي چې سیونیستي جعلي رژیم به هیڅکله امنیت نه ولري او دغه رژیم به په خپل مرکز کې یوې لویې ګډوډۍ سره مخامخ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر ویلي چې فلسطین او قدس شریف څخه ملاتړ اسلامي ایران ته لومړیتوب لري. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د قدس د نړیوالې ورځې په درشل کې د حماس د غورځنګ له جګپورې غړی خلیل الحیه سره په لیدنه کې په دې باندې په تاکید سره چې د شهیدانو وینه د بریالیتوب تضمینونکې ده زیاته کړه. د فلسطین او قدس مسله په اسلامي ایران کې ژورې ریښې لري. قالیبا فویل د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قدس د اسلام د زړه ټوټه او د فلسطین مسأله د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه مسأله وباله او په هوشیاری سره بخښنه غواړم او په هوشیاری سره د رمضان د مبارک میاشتې وروستۍ جمعه د قدس نړیواله ورځ وټاکه تر څو د قدس او د فلسطین مسأله د تل لپاره د مسلمانانو او د نړۍ د ازادي پالو ترمنځ ژوندي پاتې سي. د ایران د پارلمان مشر د سیونیستي رژیم جنایات او له دغه رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو رغونې ته په اشاره سره وویل اسلامي امت د مقاومت ډلې او اسلامي نړۍ له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د رغونکو ته باید سزا ورکړي او د فلسطیني ډلو یووالي په بریالیتوب کې مهم رول لوبوي. د حماس غړي خلیل الحیا وویل اسرائیل هڅه کوي له الاقصی جومات څخه مسلمانان وشړي او پر ځای نیواکر سیونستان راولي او په قدس کې خپل حضور پیاوړی کړي، لیکن د خلکو د حرم د مدافعینو او د مقاومت ډلو په سرشندنې سره به الاقصی جومات د مقاومت د محور د سمبول په توګه پاتې سي. هغه سیونستان سره په مبارزه کې د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی رشادتونو ته په اشاره سره وویل د هغه رشادتونو په نتیجه کې د مقاومت محور پیاوړی سوی. په هر اندازه چې اسرائیل هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي، په هماغه اندازه د مقاومت د محور ترمنځ وحدت زیاتیږي. سبا د قدس ورځ د غویې د میاشتې نهمه ده چې د روژې د میاشتې له وروستۍ جمعې سره سمون خوري. د مشهد د نړیوال هوایي میدان د عمومي اړیکو مدیر ویلي د افغانستان د هوایي ادارې په غوښتنې سره د ایراني شرکتونو د پروازونو په علاوه افغان هوایي شرکت ته هم د کابل او مشهد ترمنځ د پروازونو جواز ورکول سوی دی. د مشهد د نړیوال هوایي میدان د عمومي اړیکو مدیر حسن جعفری زیاته کړه چې د کابل مشهد ترمنځ پروازونه په اونۍ کې درې ورځې د آریانا افغان د هوایي شرکت له لوري ترسره کیږي. جعفری ویل د افغانستان د غوښتنې له مخې لومړنی پرواز به د جمعې په ورځ ترسره سي. د نوموړي په وینا اوسمهال د مشهد کابل ترمنځ الوتنې یوازې د یو شمېر ایراني شرکتونو له لورې ترسره کېده او د افغان هوایي شرکتونو فعالیت له یو کاله راپه دېخوا بند سوی وه. اوس هم په ننګرهار کې محصلینو سره د یونیسف د مرستو په اړه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په ننګرهار ولایت کې 200 تنه د 12 ټولګي فارغ نجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. چارواکي وایي د نجونو متر زده کړو وروسته په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه پر دندو وګمارل شي. د ننګرهار د والی ویاندوی له دفتر رسنیو ته پاستور شوی خبر پاڼه کې د پوهنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ ویل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف د معارف د برخې مشرې میرمن انیتا حیدري د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی سره په ناسته کې وویل چې اړوند ادارې د ننګرهار په 14 لرې پرتو ولسوالیو کې 200 تنو د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته د 2 کلنو مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابروي. په خبر پاڼه کې راغلی چې میرمن حیدری د پوهنې له رئیس نه د نجونو په موندلو او له زده کړو وروسته د ښوونکو په توګه د هغوی د ګمارنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی د یونیسف ادارې له دې اقدام نه د خوښۍ او ملاتړ په څرګندولو سره وویل د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو کمښت خورا احساسیږي چې د دې پروګرام په پلي کېدو سره به دا کمښت له منځه ولاړ شي. نوموړي یونیسف ادارې ته د خپل کاري واک په چوکاټ کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار ولایت کې د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته د 2 کلنو مسلکي زده کړو پروګرام د 13 کالو راهیسې روان دی چې د معلوماتو تر مخه تر دا مهاله پکې خواوشا 400 تن نجونو 2 کلنې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي. خو دا پروګرام داسې مهال پیلېږي چې د اسلامي امارت تر راتلو وروسته د 6 ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د تړل کېدو یو لامل هم د ښځینه ښوونکو کمښت ښودل شوی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو دوام. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د سور پاتمه کې په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې یرغلګر هیوادونه دي راتلونکي ته سبق واخلي او افغانستان سره دي له دښمنۍ څخه لاس واخلي. په یاد اعلامیه کې لیکل شوی چې په 1941 کال کې د سور پاتمه ورځ د هیوادوالو د قربانیو په نتیجه کې د افغان ولس له کمونیزم څخه نجات ترلاسه کړ او بالاخره دا ورځ د افغانانو لپاره د بری او ازادۍ د ورځې په توګه پاتې شوه. هغه زیاته کړې چې 4 کاله مخکې د سور د میاشتې په 1 بیا کمونستانو کودتا وکړه چې د افغانانو د بدبختۍ او کړاوونو پیلامه شوه. بیانیه کې راغلي چې طالبان حکومت د هیڅ هیواد په حریم او خاره د تجاوز نیت نه لري او له نورو هیوادونو څخه هم د متقابل احترام هیله لري. باید یادونه وسی چې لنن څخه 6 کاله وړاندې د سور یا غویې د میاشتې په 8 نیټه مجاهدین کابل ته ننوتل او د هغه وخت کمونیستي نظام یې ړنګ کړ. جمهوری پال سیناتور رند پال د کانګرس په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو بلینکن په حضور کې تر سره سو وویل د بایدن دولت ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په هڅولو سره پوتین مجبور کړ چې په اوکراین برید وکړي. د ایرنال راپور سره سم د کنټاکی د ایالت دغه جمهوری پال سیناتور د روسي پار د روسیه د پارولو د عملې په بایدن نیوکه کړی دی. رند پال د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته ویل د بایدن دولت د روسیه د خبرداري سره سره د دې هیواد په سرو کرښو پشک شې شو ده او ناتو سره د اوکراین له یو ځای کېدو څخه ملاتړ وکړه. تر دې خبرې وروسته د امریکایي سیناتور او د امریکا د خارجه وزیر ترمنځ لپسی شخړه وسوه. رند پال زیاته کړه د یرغل او جګړې لپاره هیڅ توجیه شتون نه لري او نه یې تاییدو. دغه سیناتور ګرجستان ته په اشاره سره ویلي که توجه وسي په کومو هیوادونو باندې چې روسیه برید کړي د شوروي غړي وو. د پاکستان نوې لومړی وزیر شهباز شریف د اسلامي وادونو له سفیران سره په یو میلمسیا کې ویلي چې د افغانستان روان بشری ناورین د سیمې پر ټولو هیوادونو اغیز لري. د پاکستان نوې لومړی وزیر ویلي چې په افغانستان کې بشری ناورین روان دی او د ټولو اسلامي وادونو مسؤلیت دی چې د دغه ناورین په ختمولو کې همکاري وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی: ایران ته د عراق د پارلمان د مشر سفر، دوه ګاونډي هیوادونه او مشترکې ګټې. هیله کوم چې تر پایه زموږ سره مله پاتې سئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د عراق د پارلمان له مشر سره په لیدنه کې ویلي دواړه هیوادونه د هر اړخیزو اړیکو د پراخولو جدي اراده لري او هیڅ یو لامل د ایران او عراق ولسونو ترمنځ ژورې اړیکې نسي خرابولی. د عراق د پارلمان مشر محمد الحلبوسی تیره ورځ د یوې جګپورې پلاوي په مشري تهران ته راغی او د ولسمشر رئیسي او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر الحلبوسی سره په لیدنه کې تاکید وکړ چې ایران په عراق کې له روان سیاسي بهیر څخه ملاتړ کوي او یو پیاوړی عراق په سیمه کې د امنیت او د ثبات تضمینونکی بولي. الحلبوسی د ایران له ملاتړ څخه په منن سره ویلي د عراق اساسي قانون د ګاونډیانو په ضد سازمانونو او عناصرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ایران او عراق د دوو ګاونډي هیوادونو په توګه په اقتصادي، سیاسي او امنیتي ډګرونو کې دوامداره سلام مشوري کوي چې په دې چوکاټ کې څه موده مخکې هم د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین هم تهران ته له خپل سیال سره د کتنې په موخه سفر کړی و. د ګازو او د برقو د صادراتو د امله په عراق باندې د ایران پاتې سوي پورونه، سرحدي سند او چاپیریالیز مسالې او د امریکې او د سیونیستي رژیم د لاسوهنو په څیر د ستونزو سره سره د دواړو هیوادونو چارواکي د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ کې د یادو مسلو هوارېدو ته جدي اراده لري. په لویدیز آسیا کې په عربو هیوادونو کې عراق تر ټولو زیات ایران سره فرهنګي او مذهبي نږدېوالی لري. د ایران په ګاونډیانو کې تر ټولو اوږد سرحد، توکمیز، تاریخي، ژبنیز او مذهبي مشترکات، همدارنګه مشترکې ګټې او امنیتي ګواښونه د ایران او عراق د مناسباتو مهمې ټکې بلل کېږي. د ایران اسلامي جمهوریت په عراق کې دوامدار امنیت او سیاسي ثبات یو ملي او سیمه ییزه اړتیا بولي او تل د عراق د ولس د غوښتنو او هیلو پوره کېدو لپاره له خپلو ظرفیتونو کار اخلي. ایران په عراق او د سیمې په هیوادونو کې د امریکې او د اسرایلو خوځښتونو ته په پام سره تل ټینګار کړي چې هر ډول اقدام ته چې د سیمې او د ایران امنیت ته خطره رامنځته کړي په جدیت سره ځواب وایي. حقیقت خبره دا ده چې ایران په وروستیو کلونو کې د سیمې د کړکېچونو په هوارولو کې په تیره بیا ترهګرۍ سره په مبارزه کې په عراق او سوریه کې کارنده رول لوبولی دی او له ګاونډیو هیوادونو څخه هم تمه لري چې د داسې عواملو مخنیوی وکړي کوم چې د سیمې امنیت او ثبات ته خطره رامنځته کوي. د اقتصادي له نظره هم د ایران او عراق اړیکې مخ په پراخېدو دي. په وروستیو کلونو کې هم عراق تر چین وروسته د ایراني توکو د صادراتو تر ټولو لوی مقصد پاتې سوي. په تېره یوه لسیزه کې د ایران د صادراتو زیاتره برخه عراق ته ځي او د ایران د ګمرکاتو د شمیرنې له مخې د تیرو په لومړیو اوو میاشتو کې، بخښنه غواړم، د تیر کال په لومړیو اوو میاشتو کې کابو 15.5 میلیارد ډالر توکي عراق ته صادر سوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې تاکید سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ باید 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. ایران د عراق د برق تر ټولو لوی تامینونکی هم بلل کېږي. اشکاره خبر ده چې د ایران او د عراق ترمنځ د اړیکو پراختیا او د سوداګرۍ زیاتېده او په سیمه کې د ثبات او امنیت پیاوړي کېده د دواړو هیوادونو د ملي ګټو په لړ کې دي. په همدې چوکاټ کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په تماس کې د دې په بیانولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا له زیات اهمیت څخه برخمن دي وویل: د ایران د دیر لسم دولت بهرني سیاست ګاونډیو او سیمي هیوادونو سره په اړیکو ولاړه ده او په منځومان کې عراق له بې ساري ځایګۍ څخه برخوره دی. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د روژې د مبارکې میاشتې د شپږویشتمې ورځې دعا.
اللهم اجعل سعي فيهم مشكورا وذنبي فيهم مغفورا وعملي مقبولا وعيبي بهم مفتورا يوم أسمع سامعي.
اے پروردگار، پدغه مبارک میاشت کې می هڅه قبول کړې او پکې می ګناهان وبخې او عمل می پکې قبول کړې او اهم پکې پټ کړې. اے تر ټولو خو اوریدونکو،
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
د روختیا مجله.
درنو محترم اوریدونکو، د سلامتیا د مجله له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د پروستات پاکله له تاسو سره ژغیږو. هغه غوده چې د عمر په زیاتېدو سره په سړیو کې له یو لړ ستونزو سره ملیږي، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
اوریدونکو، د پروستات غده د یو چارمغز په اندازه د مثانې له لاندنۍ برخې سره نږدې موقعیت لري. دا غده د مثانې او یوریترا، یعنی هغه ټیوب چې مثانه له بهر سره نښلوي، تر منځ موقعیت لري. د عمر په تیریدو سره پکې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. دا بدلونونه په هر نارینه کې د وخت په تیریدو سره راځي. دغه بدلونونه د غدې غټوالی، ان بی پی ایچ، د غدې د کلکوالی، او یا هم په غده کې د سرطانی حالت په بڼه راښکاره کیږي. ډاکټران وایي لکه څنګه چې د عمر په زیاتېدو سره د انسان ویښته سپینیږي، په همغه ډول پروستات هم غټیږي او په نړۍ کې له هرو دریو نرانو څخه یو د خپل عمر په اوږدو کې د پروستات د جراحي عمل ترسره کوي. څېړنې ښودنه کوي چې له یو دېرش نه تر څلوېښتو کلونو 8% نران، له یو 50 نه تر 60 کلونو نیمایي سړي، له یو 60 نه تر 70 کلونو 70%، او له یو 80 نه تر 90 کلونو 90% سړي د پروستات له غټوالي سره مخامخېږي.
عزیزانو، اوس به وګورو چې په بدن کې د پروستات دنده او کار څه دی. د جنسي مقاربتي پر مهال پروستات یوه لزجي مایع ازادوي چې د سپرم سره یو ځای دفع کیږي. د دې مایع رنګ شدو ته ورته او خفیف قلیوي خاصیت لري. د پروستات افرازات د نارینه د منې د حجم په سلو کې 10 برخه تشکیلوي. دا مایع د سپرم د ژبندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. د غراز پروستات د منی په اطراح کې د خپلو عضلاتو په وسیله مرسته کوي. د پروستات خود په منځني ډول 12 ګرامه یعنی و اله شپارس وزن لري. البته باید وایو چې د پروستات طبیعي اندازه د انسانانو له سن او عمر سره هم مستقیم تړاو لري. هر څومره چې عمر ډیریږي پروستات هم غټیږي. په بالغو او کاهلو کسانو د پروستات وزن تر 25 ګرامونو او اندازه 40-40 پورې رسیږي چې طبیعي وي.
ګرانو دوستانو، د پروستاټایټ یا هایپرپلازیا یا پړسوب نخې په لاندې ډول دي. ډېر زر زر د تشو متیازو کولو د احساس رامنځته کیدل، د متیازو کولو په پیل کې ستونزه او زور وهل، د شپې لخوا څو ځلې د تشو متیازو کولو لپاره له خوبه پاڅېدل، د متیازو په دوران کې په شدت کې کمښت او حتی د څاسکو په بڼه متیازې کول، د تشو متیازو کولو شدید احساس، یعنی کله چې ناروغ د متیازو کولو احساس پیدا کوي نو دغه احساس ډېر زر اوج ته رسیږي او ناروغ کس اړ کوي چې ډېر زر ځان تخلیه کړي. د پروستات د التهاب یو بل نخه د درد شکایت دی. دغه درد کې دی شي د مخت په خواوشه، د نارینتوب په سامانونو، د ګیډې په ښکتنې برخه، د ملا په ښکتنې برخې او یا هم د ورنونو په داخل کې محسوس شي. ځینې ناروغان د متیازو کولو یا جنسي فعالیت په وخت دغه درد احساس کوي، لکه چې لیدل کېږي دغه درد موقعیت د ناروغۍ په تشخیص کې چندان مرسته نشي کولی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د پروستات غدې التهاب ته. د پروستات غدې التهاب په درې ډوله دی. لومړی، د پروستات حاد میکروبي التهاب. دا ناروغي معمولا د میکروبونو په ذریعه رامنځته او د بولي جهاز د حاد التهاب سره یې فرق مشکل دی. ناروغ د متیازو د خروج پر مهال درد او سوخت لري. ژر میتیازی کوي. په هرو څو دقایقو کې د میتیازو کول حاجت ورته پیښیږي. ناروغ تبه لري او ممکن کانګي هم وکړي. معالجه یې دا دی چې د ډاکټر په هدایت د یو مؤثر انټي بیوټیک په مرسته سرته ورسوي. دوهم، د پروستات مزمن میکروبي التهاب. د ناروغ شکایت د پورته په شان وي، خو په تدریجي ډول رامنځته او د ډېرې مودې لپاره دوام کوي. تداوی یې 4-6 اونیو انټي بیوټیک په مرسته کیږي. او دریم، د پروستات غیر میکروبي مزمن التهاب. د ناروغۍ د پروستات د التهاب په سلو کې 15 نیوي تشکیلوي. ناروغ معمولا ځوان یا متوسط عمر لري. ناروغ د خفیف مګر دوامدار او تقریبا دایمي درد او د تبول او انزال په وخت د سوخت نه شکایت کوي چې د درد د موقعیت او وصف په اکله پورته یادونه شوې ده. د ناروغۍ سره لدی چې ژوندانه ته خطرناک نه ده، خو تشخیص او درملنه یې خورا مشکله ده.
د پروستات خبیث یا بد ډول. ګرانو دوستانو، په یو لږ شمېر ناروغانو کې د پروستات سرطان خبیث یا بدخیم ډول وي چې ډېر خطرناک دی، او په چټکی سره د بدن نورو غړو ته سرایت کوي. په خواشینۍ سره د وینې معاینه یا د ډاکټر په وسیله فزیکی معاینه د بې خطره او خطرناک سرطان ترمنځ توپیر نشي کولی. خو هغه وګړي چې پپلار ورور او یا د کورنۍ نور غړي د دې ناروغۍ مخینه ولري، نو دا ډول افراد باید د 50 کلنې شاوخوا عمر کې د مجرب ډاکټر څخه مشوره واخلي. هغه ناروغان چې د غټ شوي پروسټاټ سره په مشکلاتو گرفتار وي او اعراض یې هم بیخي ډیر وي، دغه کسان باید زر زر معاینات وکړي او له متخصص ډاکټر سره په تماس کې وي. له خبیث سرطان پرته د پروسټاټ سلیم غټوالی او یا د هغو التهاب د درملو په وسیله تداوی کیږي، خو یو شمیر ناروغان د جراحي عمل ته هم اړتیا پیدا کوي.
البته باید وایو چې یو شمیر ډاکتران په دې باور دي چې د پروستات د سلیم غټوالي لپاره پریکنده درملنه جراحي عملیات دي، او درمل یوازې تر 10% پورې د پروستات اندازه کمولای شي چې د جراحي عملیات د ځنډ لامل کیږي. د ډاکټران وایي د پاخه عمر په کسانو کې باید تر هر څه وړاندې د جراحي عملیاتو په اړه فکر وشي، ځکه چې د عمر په تیریدا سره جراحي عملیات هم سختیږي او د بریالیتوب چانس یې لږ وي. نو ښه خبره دا ده چې په همغه لومړیو کې جراحي عملیات ترسره شي. خو په ځوانانو او په ځوانو ناروغانو کې عصري ټکنالوژۍ ته په پام سره د ټول پروستات ایستلو ته ترجیح نه ورکول کیږي. اوسته د امکان شته چې د نارینه توپ د غړي یا قضیب له لارې د مخصوص وسایلو د دخول په مرسته پروستات د غدې هغه برخه چې د میتیازو د بندوالي سبب ګرځېدلی وي قطع او یا هم د شوا په مرسته لیرې کړی شي، او یا هم د پروستات د غدې ځینې برخې کمې وي. ناروغ معمولا 24 ساعته له عملیات نه وروسته کور ته ځي. خو کله ناکله ضروری شی چې د پروستات غده په مکمل ډول رایستلی شي دا یو لوی عملیات دی، او خای ناروغ څو ونی په روغتون کې پاتې شي.
ګرانو دوستانو، اوس درته د پروستات د خبیث سرطان د درملنې په هکله ځینې سپارښتنې کوو. کله چې دا ناروغي معلومه شي، نو متخصص یا څانګه پوهه ډاکټر د ناروغۍ د ډول او شدت پر اساس او د ناروغ د عمر او عمومي روغتیا په نظر کې نیولو سره د تداوی او علاج په هکله فیصله کوي. ځینې ناروغان هیڅ درملنې ته اړتیا نه لري، خو ځینې نور د جراحي عمل او ورسره ممکنه ده شعاع او نورو دواګانو ته اړتیا پیدا کړي. د پروستات د غټوالي او جنسي فعالیت ترمنځ هم تړاو شته دی. خو یوه پوښتنه شته چې آیا ډیر جنسي فعالیت د پروستات د غټوالي او سرطان باعث کیدی شي؟ ځینې د یورالوجي اړوند متخصص ډاکټران په دې اندي چې د سالم جنسی فعالیت زیاتوالی د پروستات د سرطان په مخنیوي کې مهم رول لري. دا ډاکټران وایي د پروستات مایع ډول ډول عناصر او فلزات لري چې که دغه مایع په پروستات کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي، نو د دې احتمال زیاتوي چې نران د پروستات د غټوالي په ناروغۍ اخته شي.
د منځني عمر لرونکي ډیر خلک هسیم اسپرین او نور دواګانې د بندونو د درد درملې او د زړه د ناروغۍ او مخنیوي په مخه خوري. خو د دې درملو خوړل د معدې زخم، د وینې د پړند کېدو، سیستم متاثر کېدو او په ځینې ناروغانو کې د ساه بندۍ د حملې پیل کېدو په څیر اړخیزو اغیزو یعنی جانبي عوارضو منځ ته راتلل سره مل وي. دا څېړونکي وایي چې موږ د دې پایلو پر بنسټ ټولو نارینه و وګړو ته د اسپرین خوړلو وړاندیز نه کوو، ځکه جانبي عوارض هم لري. خو که هغوی په کوم بل علت په منظم ډول اسپرین خوري، زموږ څېړنې هغوی ته د یوې بلې ګټې څرګندونه هم کوي. تر دې د مخه هم د اسپرین بېلابېلې روغتیایي ښېګڼې په ګوتې شوي دي، خو ښایي ووایو چې په هر حالت کې باید د دې درملو اړخیزې اغیزې له یاده ونه غورځول شي، او د هغه نارینه وګړو لپاره چې غواړي د پروستات د لویېدو خطر له کمښت سره یو ځای وي، زموږ وړاندیز دا دی چې د اسپرین د خوړلو په اړه له خپل ډاکټر سره سلا مشوره وکړي او په خپل سر د درملو له اخیستلو په کلکه ډډه وکړي.
گرانو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تل روغ رمټ ووسئ او هیڅ ناروغي درته پیښه نه شي، د روغتیا د مجلې د پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسوو. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ،
د خدای په امان.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د الهي نومونو د لړۍ یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
پاګور دن کو په قران کریم کې د رشید او روشد یعنی د ود او هغه ته ورته ټکی ډیر تکرار شوی دی. د رشید معنا لار مندون کې هوشیار، عاقل او هدایت شوی دی. پاګور دن کو اوس د لهي نمونو لایبل پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یو. هغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو ویل، الهي نمونه د خدای پاک نیک او ښکلی نمونه دی. خدای پاک دغه نمونه حضرت آدم علیه السلام ته ورزده کړل، او د قرآن کریم د بقرې سورې په یو دیرشم آیت کې فرمایي، و علم آدم الاسما کلها. د همدغو نومونو ورزده کولو انسان له نورو مخلوقاتو بره او د پرشتو د سجدې کولو وړ وګرځوه. د نورو موجوداتو په نسبت د انسان امتیاز د حق د نومونو په زده کولو سره لاسته راځي، ځکه چې هغه د خدای پاک د صفتونو کاملا بلګه دی او هغه د عیني په توګه منعکس کولی شو.
گرانو او محترم اوریدونکو، د پاک خدای یو بل نوم چې له موږ سره د هغه د ډیر پیژندګلوي او د بیلګې په څرګندې دا مرسته کوي، د رشید شریف نوم دی. اوس په لنډو ډول په دغه ښکلي او جذاب نوم باندې غور کوو. عزیزانو، الرشید د متعال خدای یو ښکلی نوم او یو ستر او لوړ صفت دی. رشید له رشد یعنی ودی څخه اخیستل شوی، چې معنای عاقل، معرفت لرونکی، بصیر او هدایت شوی دی. او په اصطلاح کې رشید هغه چاته ویل کیږي چې لپیل څخه تر اخره پورې خپل ټول کار او چاره په تدبیر، حکیمانه او صحیح ډول پلان او تنظیم کړي، په دې ډول چې د هغه په کار او پلان کې هیڅ ډول غلطۍ او نیمګړتیا نه وي. په دغه تعریف سره حقیقي رشید متعال خدای دی، هغه بشپړه او مطلق رشید دی، او له پیل څخه تر اخره پورې د هغه ټول کارونه په تقدیر، تدبیر، حکمت او له کومې نیمګړتیا درلودلو پرته دی. رشید په خپل علم سره په ټولو شیانو مسلط دی، او په همدې خاطر هغه یوازې نیغ په نیغه لارښوونکی دی، او هغه په تر ټولو ښې ممکنې رودې سره خپلو بندګانو ته ورخی چې په سختیانو کې په انحراف او جهل کې ښکیل نشي. د قرآن کریم د بقرې سورې په 255 آیت شریف کې د رشد ټکی د غی په مقابل کې چې معنی بې لارې کیدونکی دی ورغلی دی. رشید خدای په دغه آیت کې د خپلو بندګانو لپاره نیغ په نیغه هدایت یعنی رشد یعنی ودی او بلوخته در سیده لاره روخانه کرده او فرمایی قد تبین الرشد من الغی، ده گمراهی لاره ده رشد لاره خکاره شویده. متعال خدای ده قرآن کریم ده جن سوره ده دوهم آیت پر اساس هم فرمایی یهدی الی الرشد، هغه تاسو ده رشد یعنی پلور هدایت بی، ده کمال پلور تر ټولو ښه رهنما او هدایتونکی دی. په همدې دلیل مؤمن او خدای لټونکی انسان د رشد یعنی ودې او له رشید خدای څخه د هدایت غوښتونکی دی. څرنګه چې د آل فرعون یو کس چې مؤمن شوی بو د قرآن کریم د غافر سورې په 18 آیت کې خلکو ته مخ کړ او وی ویل یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد، ای زما قوم زما پیروی وکړی چې تاسو سمې لارې ته هدایت کړم. انسان په دغه نړۍ کې د رشد او د تکامل په لاره کې دی، او د هغه نهایي هدف قرب الله یا قرب الهی ته رسیدل دی، او انسان په دې لاره کې له خپل جسم او روح څخه ګټه پورته کوي چې د رشد کمال ته ورسیږي.
ځکه خو حقیقي رشد هغه یعنی وده، همغه معنوي وده، د ایمان وده او اخلاقي تکامل دی چې انسان باید په خپل اختیار سره هغه ترلاسه کړي او د هغې درجې کچ کړي. ځکه چې ټول انسانان د خلقت او د جسمانی ودې په پړاوونو کې یو شان دي، او هغه څه چې یو انسان له بل انسان څخه بره او غوره کوي د ایمان او د تقوا د ودې درجې او مرتبې دي. کله چې انسان له ناسمې او باطلې لارې څخه د حق او د سمې لارې د انتخاب لپاره ضروری فکری قدرت پیدا کړ، نو د دې جوګه دی چې د انتخاب او د اختیار پر اساس د ودې لاره انتخاب کړي، او د دغه انتخاب لپاره هیڅ ډول دباو او زور نشته. اوس مهاله فیلسوف او متفکر شهید مرتضی مطهری په دې حقله لیکي په انسان کې وده له هغو امکاناتو او پانګو څخه چې د انسان په واک کې ورکړل شوي دي، د ګټه د پورته کولو، د ساتلو، د وړتیا او لیاقت په معنا دی. په حقیقت کې وده د پوهې ځانګړنه ده، په دې ډول چې رشید سړی کمال او عقل لري او له هر ډول انحراف او ګمراهۍ څخه لیرې وي.
د رشید انسان یوه قرآنی بیلګه حضرت ابراهیم علیه السلام دی چې خدای پاک هغه یوه بیلګه معرفي کړی دی. د ابراهیم علیه السلام د ود بیلګه له کفارو او مشرکانو سره د هغه په خبرو جدال احسن کې دی. هغه د ستوري د میاشت د لمر سترګې په شان یو یو دروغجن خدای چې د ابراهیم علیه السلام قوم پرستش او عبادت کاوه مطرح کوي، ورپسې په دلیل او ثبوت سره په هغو نیوکه کوي او هغه ردوي. د قرآن کریم په انبیا علیه السلام سوره کې لولو: ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. موږ له مخکې څخه ابراهیم ته د ودې وسیله هغه ته ورکړه او د هغه له وړتیا خبر وو. همدغه پاک خدای جل اعلی شانهو د قرآن کریم د انعام سوره په درې اتیایم آیت کې فرمایي: او هغه یعنی توحید ادله زموږ حجت او برهان وو چې ابراهیم ته مو د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ. موږ چې هر چا ته وغواړو لوړو درجو ته رسوو، چې ستا خدای حکیم او پوه دی. له دې کبل حضرت ابراهیم علیه السلام په نهایت کې د قرآن کریم په نهه اویایم سورې کې په پریکنده توګه د خپل تر ټولو ښه انتخاب په هکله وایي: بېشکه ما هغه چا ته مخ کړی چې آسمانونه او مځکې یې راپنځولی دي، او زه له هغه پرته بل چا ته ګروهنه پیدا نه کړم او له مشرکانو څخه به نه وم. په دې ډول د قرآن کریم له دغو آیتونو څخه په ښه ډول پوهېدلی شو چې که چیرې ابراهیم د خپل له پیغمبرۍ له مقام څخه وروسته لال وړ مقام چې همهغه ولایت دی ورسید، د هغه ودې په دلیل و چې له الالله لاره کې یې درلودله. هغه رشید و او خلک یې د خدای خواته هدایتول.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په مقابل کې خدای پاک د قرآن کریم د هود سورې په شپږ نویم او اووه نویم آیتونو کې د پیراون د لارې او د راودې په هکله فرمایي. موږ موسی په خپلو آیتونو ښکاره دلیل سره واستوه د پیراونو د هغه ګیرچاپیر کسانو ته، خو هغوی د پیراون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د پیراون حکم د ودې او د ژغورنې سرچینه نه وو. هماغه ډول چې پوهیږی، خدای پاک د پیراون له حکمونو څخه د پیراون د قوم پیروي پیلت چې د پیراون حکم رشید نه و ردوي او هغه باطل اعلانوي. پر دې اساس موږ بیا د داسې کس پیروي وکړو چې کافي وده ولري.
دوستانو، د مؤمن سړي له نظره رشید هغه څوک دی چې ټولې خبرې، کردار، کړچار، دریځ نیونه او د انتخاب لاره، عبادتونه او معاملې د دین او د قرآن په لاره کې او د ځان او د نورو خلکو په خدمت او په بصیرت سره او ترسره کول یې په حکمت سره وي. هغه څوک په رشید نوم باندې متخلق کیدلی شي چې نیکی او بدې چارې په ښه ډول وپیژني. دا ډول کس په قرآن مجید کې د پروردګار هدایتونکو تعلیماتو او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ویناو ته په پام کولو سره له پاک خدای جل جلاله شانهو څخه غوښتنه او تمنا کوي چې هم هغه د الهی محبت او د عبادت په لور هدایت کړي او هغه هم وتوانیږي نور بندگان توحید ته ورسیخ کړي. د دغو کسانو یو تر ټولو بهترین بیلګه حضرت امام حسین علیه السلام دی. هغه حضرت ډیر لقبونه لري چې ځینې د امام حسن له لقبونو سره مشترک او ګډ دي، لکه سید شباب اهل الجنه، د بهشت خاوندانو، د ځوانانو سرور. د هغه ځینې نور لقبونه زکی، طیب، وفی، سید، مبارک، نافع او رشید دی. د شیعه مسلمانانو په باور حضرت امام حسین علیه السلام د پاک خدای د رشید نوم بیلګه او له زلالت او جهالت څخه د بشریت ژغورونکی او د هدایت کښتۍ دی. حضرت امام حسین علیه السلام د ودی او د کمال په لور د خلکو د هدایتولو په لاره له خپل هر څه تیر شو او په دې لاره کې شهید کړی شو. قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پا پای کې لاسونه دعا ته پورته کوو او د اصحاب کهف په شان غواړو چې ربنا آتنا من لدونک رحمتا و هی لنا من امرنا رشدا. ای پروردگاره، لخپل طرف پا موج باندی رحمت وکړه او زموج لپاره دژغورن لارا برابر کړه. ای خدای پاکه، ته د نیک مرغی او د کمال د لارې په لور هدایتون کیه. نو ای مهربان خدایا، زموج له زړونو پردې لیرې کړه او موږ ته هغه رازونه چې ستا ته د نږدې کېدا او د قرب سبب ګرځي راوښیه، چې په ژوند کې په خبر ډول د ستا په لور ګام واخلو. ای خدای پاکه، موږ په هغو فضایلو او کمالاتو سره چې ستا د فیض او برکت در په هغه ښکلی کې دی بشپړه کړه، چې نور خلک هم د ودی لارې ته هدایت کړو. پروردگاره، ایمان لرو چې ته په هر شی باندې قادر یې. نو ای رشیده، ای کریمه، ای رحیمه، دغه خپل بندگان د ودی او کمال لارې ته پرسیدا کې هدایت کړه.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د الهي نومونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، زموږ د نننی پروګرام وخت په ختمېدو دی. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو وړاندیزونه او نظرونه ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو پا متعال خدای سپارو. خوشحال و سوکال و سید.